توګه عمل په دنده وسنو پته د اسرایل ریاست په وینا چې تاسو دنده سنول شو.
متاسفانه مخکې له دې نه چې په دې سوال ته ځواب وایو، هغه خبره چې اصلا په دې باندې جنجال راپورته شوی دی، زه باید هغه واضح کړم. هغه دا و چې تیره پنجشنبه د جناب عمرادیان صاحب په انسټیټیوټ د مطالعاتو ستراتیژیک مطالعاتو کې یو مجلس و چې هغوی د سولې په ارتباط یو تحقیق کړی و، 40 کلن چې مرض په کوم ځای کې ده. هغه ځای کې زما هم یو بیانیه موجوده وله. زما د بیانیه عنوان دا و چې د فرات سره راځي مقابله وکړو. کمونیستان راغلو، خپل سوشالیزم کمونیزم دی په افراطی باندې غوښتل چې په افغانستان کې تطبیق کې عملی کې. د شال جریبه و د 1500 جریبه زمیندار و دهقان و هم فیودال بوله، در حالی که د خدای بندگان فیودال نه پیژني چې په امریکا کې شال زر جریبه 5000 جریبه مزکه لري او 10000 او 15000 او 15000 دهقانان او غلامان لري. کله چې د کمونستانو په خلاف باندې ورسته بیا د روسیې د اشغال په خلاف باندې جهاد پیل سو، او جهاد هم د افغانستان د علماو په خلو باندې پیل سو، په هغه کې علماو، طالبانو، مجاهدین صاحبانو ټولو قرباني ورکړله، شوروي اتحاد ته یې ماتې ورکړله. په 1991 کې مجاهدین برسر اقدار راغلو، یو مشترک ائتلافي حکومت یې جوړ. ولې متاسفانه یو محدودې ټولې ټول قدرت انحصار کړ. د انحصار حد دا و چې سر اعظم د رئیس جمهور په خلاف جګړه کې و، رئیس جمهور د سر اعظم په خلاف باندې، جناب حکمتیار د سر اعظم په حیث باندې یو ساعت هم خپل دفتر ته نه دی پرېښی. په 1994 کې د طالبانو د اسلامي تحریک حرکت شروع سو، په دې منظور باندې چې په ټول افغانستان کې نه امنی رامنځته سوله، هیچ مال ابرو عزت خوندي نه و، فقط په دې منظور باندې چې څنګه سوله راولي، څنګه امنیت راولي، څنګه د افغانستان ملي وحدت او ځمکني بشپړتیا تامین کړي. تر لهغه له بولدک نه سره شروع کېدل تر څو چې د کابل پورې راتلو، جناب استاد برهان الدین رباني هغوی ته د سولې پرښتې ویلې. د هغوی سره په میلیارډو افغانۍ، دغه وخت افغانۍ، دغه افغانۍ نه هغه وخت کم وزن درلود، له هغوی سره مرستې وکولې، هیئتونه تلو راتلو. جناب د لیلی صاحب اوس هم ژوندی د نن مجلس کې ولو، خو زه شاید ما پیسې ورته وروړې، چکری صاحب، واحدیار صاحب، مولوی صاحب فائز تلو راتلو، د پیسې ورته وروړې. په قندهار کې ملا نقیب ته قومنده ورکړل چې خپل ټولې وسلې، خپل ټول ولایت طالبانو تسلیم کړی. بالکل استاد رباني ورته لېږلې، دا یو حقایق دي کنه. یو څوک چې په کولو باندې مجرم نه ګڼل کېږي، بل څوک چې په ویلو باندې مجرم ګڼل کېږي، دا خو د افغانستان د دې ټولنې تاریخ حقایق دي کنه. حتی بیګا د پیام افغان راډیو سره په امریکا کې خندبادشاه هغه ډیپلومات وو په ایران کې، هغه ویل چې اوس موږ ته رسمن مکتوب لیږلی و چې د طالبانو سره مرسته وکړي، دا د حرکت انقلاب اسلامي طالبان دي او ښه خلق دي. کان ټولو مجاهدینو سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو ائتلافي حکومت رامنځته کړي، او دوی به واقعا د فرشتو په شکل باندې کښېني. ولې هغوی هم د یو قشر حکومت اعلان کړ، د افغانستان خلقو ونه منل، که څه هم 95% خاوره یې په لاس کې وله، هغوی هم د افراط ښکار سو، افراطی شکل باندې خپل اقدامات وکول، هغوی هم ودا کلاس په افغانستان کې حکومت وکوي. اوس تاسو جواب تر اعظم د سولې د عالی شورا جوړښت جناب کریم صاحب په وخت کې یو قسم و، د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې بل. د سولې د عالی شورا جوړښت د کریم صاحب په وخت کې د رئیس د شورا عالی سول نه پرته نور اداري پلاوی انتخاباتي و. موږ د انتخاباتو له کبله مخې معاونین ټاکل، د انتخاباتو په نتیجه کې زما رایې زیاتې وې. اول معاون سلم 3 کاله وروسته بیا انتخابات و، بیا زما رایې زیاتې وې. اول معاون سلم د شورا عالی سول، ولې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې د سولې د عالی شورا جوړک مطلق دغه پلاس کړه، د 80 نفر عضو نه یې غړو نه یې 50 باندې هغه منحصر کړو. د جناب پیر صاحب رئیس د شورا عالی سول سره 5 نفر معاونین را لېږلي دي چې 2 تنه ازرګان دي، یو پښتون ده، یو ازبک ده، یو ترکمن ده. د دې عزلو ناسب لري کولو مقرر کول دا ټول پر جمهور پورې اړه لري. تر اوسه پورې د ریاست جمهورې لخوا نه ما ته هیڅ نوی کوم مکتوب نه درغلی چې د تا دنده ځنډول شوې ده یا څنګه. البته د دې عزل مناسب تر ریاست اجرایی پورې اړه نه لري.
او جناب مجاهد صاحب د کومې اړتیا له مخې په داسې اساسو شرایطو کې تاسو داسې څرګندونې وکړي چې د اوسره باندې په حواله طالبان د سولې همدارنګه د ضیا مسعود کیسه هم دې وکړه، څه اړتیا وه؟
ښه، زه خو د یو دینی عالم په حیث باندې، د یو سیاست پوه په حیث باندې سي څلوېښت کاله په بطن متن د دې بحرانونو کې جریان لرم، د خدای په وړاندې مسؤلیت لرم، د ملت په وړاندې مسؤلیت لرم، باید حقایق ووایم. که د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الدین النصیحه، قالوا لمن یا رسول الله؟ قال لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم. نبی علیه السلام وایي دین خیر خواهی ده، دین نصیحت ده. صحابه وایي یا رسول الله د چا دپاره؟ وایي د الله او د الله د کتاب او د الله د رسول دپاره، چې د هغه ملاتړ او حمایت به کوي، او د مسلمانو حکمرانانو دپاره او د عامو خلقو دپاره. ما مجبوریت درلود چې زه مرض په ګوته کړم چې افراط ده، او د مرض دپاره علاج پیدا کړم چې د افراط باید علاج وسي په یو شکل اشکالو باندې. ما په هغه ځای کې د افراط تر عنوان لاندې دی حدیث او آیات نقل کړ. دی الله تبارک وتعالی وایي سی ولا تغلو فی دینکم، تاسو په دین کې افراط مکوئ. پیغمبر خدا وایي ایاکم والغلو فی دین فانما اهلک الذین من قبلکم الغلو فی دین، تاسو په دین کې د افراط نه ډډه وکوئ. له تاسو نه مخکې قومونه چې تباه سوي دي هغه هم د افراط له کبله تباه سوي دي. نو د یو مسلمان د یو دینی عالم او د سیاستوال په حیث باندې ما وظیفه درلوده چې دا مسایل مطرح کړل.
طالبان اوسنۍ جګړه جواز لري کنه؟
د طالبانو اوسنۍ جګړه د یو ایجنډا ده چې د خارجي قواوو د موجودیت په خلاف باندې. هغوی وایي چې موږ نه غواړو چې خارجي قواوې په افغانستان کې، موږ د افغانستان خپلواکي او استقلال غواړو. دا چې جواز لري او نه جواز لري دا په یغو پورې اړه لري، ولې زموږ غوښتنه د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې مخکې هم ولا مخکې هم موږ ویلي، اوس هم وایم چې هم وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک هغه د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات په میز باندې باندې کینی. ټول هغه جایز مطالبات چې له دې سره دي د افغانستان د علیا منافعو په چوکاټ کې دي، هغه باید دولت سره مطرح کړي او په یغو باندې بحث وسي. د افغانستان د علیا منافعو په چوکاټ کې دي هغوی ته د حل لاره پیدا کړو. کنن د یو چا په خلاف باندې موږ فتوا ورکوو، البته چې کوم جای دی فتوا ده هلته به ورته ورکوو، چې کوم جای دی فتوا ده نورې مراجع فتواوې موجودې دي. که فرضاً پرون ما د حکمتیار صاحب په خلاف باندې فتوا ورکوله چې د هغه حرکت مقابل د افغانستان حکومت کې په دومره شکل باندې مردود ده، نن به زه د هغه سره څنګه په یو میز باندې کېنسلم؟
دینی عالم او د یو چې تاسو ویلي چې زه مجبور یم چې باید دا خبرې وکړم، ساس فتوا څه ده؟ د طالبانو جګړه جواز لري کنه په اوس وخت؟ البته ستانه نه نه فتوا
زه 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 د روا او د ناروا په حساب نه غیم. زه دا وایم، زه وایم چې موجوده بحران د افغانستان په ګټه باندې نه ده. د موجوده بحران لپاره نظامی حل لار پیدا کول دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه ده. زه باور لرم چې نه د طالبانو اسلامي تحریک کولای سي د افغانستان حکومت ته ماتې ورکړي او بیا په یوازې سر باندې حکومت جوړ سي، او نه د افغانستان حکومت کولای سي د طالبانو اسلامي تحریک له صحنې نه غایب کړي، لکه څنګه چې مخکې دی فکر کړی وو د بندې غونډې په ترڅ کې چې دا نور د افغانستان د صحنې نه غایب سلو. دا فکر غلط ده. پرون مو د یو نیم لک خارجي پوځونو او یو نیم لک داخلي پوځونو په موجودیت کې د ډګرې د جګړې په ډګر کې هغوی ته ماتې ورنکړله، نن هم هغوی ته ماتې نشي ورکولی. بناءً د دغه مرض حل لاره دا ده چې دواړه خواوې مخلصانه د مذاکراتو په میز باندې کینی او د افغانستان د قضیې دپاره یو سیاسي حل لاره را پیدا کړي په عوض د نظامي حل لارې باندې.
هغه بیانې چې تاسو هلته ورکړو چې بیا ترې جنجال راپورته شو، په هغه کې تاسو دا ویلو چې طالبان یو ډېره لویه قرباني ورکړه او قهرمانان دي. کله چې څوک قهرمانان شي قرباني ورکړي، او تاسو بیا مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې د یو دیني عالم په توګه زه مجبور مکلف یم چې خبرې وکړم او حقایق روښانه کړم، حدیث شریف ته وړاندې کړم. اوس وخت ستا فتوا څه ده؟ جګړه روا ده او که ناروا ده د طالبانو؟ حال دا چې تاسو مخکې ویلو چې طالبان قهرمانان هم دي، جګړه یې کړې وه.
ما هغه وخت کې هم ویلی و چې د طالبانو اسلامي تحریک یا د طالبان د بالکل تحریک پنه بد یا نه کم طالبان او دینی عالمانو دی کمونستانو دی شوروی اتحاد په خلاف جهاد پیل کو جهادی کامیاب کو ورسته دی جهاد نه دی مدرسو ته لاړ خپل کتابونه یې کو ولی بیا دی ګډوډی په نتیجه کې چې دی راپورته سولو په 1904 دی وکي هغوی په هغه وخت کې چې تر کابل راتلو ما نه دی ورته ویلي جناب برهان الدین ربانی ورته ویلي دی کلیپونه یې موجود دی هغو ته د سولې فرشتې ویلي ما هغه نقل قول کړی ده او نقل قول منفي میډیا لغنا منفی برداشت اخیسته ده او نشر کړی دی.
احمد ضیا مسعود تاسې د پاکستانی جنرالانو مامور یاد کړی است په دغه اړه تاسې وایي
ما بیا هم درته وایم چې د موږ د ټولنې مراد همغه افراد دی. الله تبارک وتعالى وای و ان جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين و کای فاسق سړی تاسو کوم خبر راوړي تاسو دی غوس پناوی وکي مخکې لدین چې حسنه چې تاسو په ناخبری باندې یو چاته ضرر ورسوي او بیا په یغ باندې پښمانه یاستي. نن سبا متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې د عام خلکو نه خو ګیل نه کیږي زموږ زوبده سیاستمداران هم ځان ته چوایي بې د کوم سند او دلیل نه په یو چا باندې الزامونه لګوي. زه به بالکل د دې الزام نه ورته هیر سم د احساساتو په لړۍ کې د احساساتو په چوکاټ کې دیني نه به د هغه نه یو څه ویل سوي. زه نه غواړم چې له هغه سره مشاجره وکوم نه غواړم خپله قضیه د افغانستان د ملي نفاق باعث وګرځوم پرېږدم دغه قضاوت د افغانستان خلکو ته.
د دیني علماو کار دا دی چې عام افکار روښانه کړي او هغه څه چې د اسلام لارې وي چې هغه ورته روښانه کړي او څه چې په اسلام کې راغلي. په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت تر منځ جګړه ده، امنیتي ځواکونه وژل کېږي او وسله وال طالبان وژل کېږي، حال دا چې دواړه افغانان دي. کوم شهیدان دي؟ افغان امنیتي ځواکونه که طالبان؟
هر هغه څوک چې په افغانستان کې معصوم بې ګناه انسان وژل کېږي دا که د طالبانو په لاس باندې وژل کېږي دا د غندنو وړ ده او زه یې غندنه کوم. دا که د حکومت په لاس باندې وژل کېږي د غندنو وړ ده، زه یې غندنه کوم. دا که د خارجي قواوو په لاس باندې وژل کېږي د غندنې وړ ده او زه یې غندنه کوم. زما دین په دې کې ډېر روښانه ده، هیڅ مشکل په دې کې نه لري. زه نه غواړم چې یو طرف مقصر وبولم بل طرف غیر مقصر، یو طرف ملامت او بل طرف سلامت. زه وایم چې د موجوده بحران د حل لاره دا ده چې ټولې خواوې د بحران د مذاکراتو په میز باندې کینی، د افغانستان د علیا منافیو په چوکاټ کینی، د افغانستان د بحران لپاره سیاسي حل لاره پیدا کړي. تاسو
د معصومانو خبره وکړه، له معصوم نه هدف څوک دی؟ هغه چې په ملي اردو کې دی یا په امنیتي ځواکونو کې دی، کار په طالبانو کې دی، او یا هغه چې په منځ کې عام وګړي وژل کېږي، کوم معصوم؟
هغه انسان چې بی ګناه ده، هغه چې نه په ملي وردو کې ده، هغه چې نه په طالب کې ده او یا د طالب لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د ملي اردو لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د خارجي قواو په باره کې بی ګناه وژل کیږي، دا بالکل هغه عمل ده چې ټول افغانان دغه نه کرکه لري او هغه باید وغندل
شي. امنیتي ځواکونه د خپل کور نه دفاع کوي، دا وی وژنه شهادت نه ده؟
بالکل، انما الاعمال بنیات و انما لكل امرئ ما نوى. هر څوک چې په هر نیت باندې د دې مملکت نه دفاع کوي الله به د هغه نیت مطابق هغه ته ثواب ورته ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو د احمد ضیا مسعود د فرانسې کیسه مو کړله، کوم څلور لسیز کې په افغانستان کې جنګونه دي، مشکلات دي، په داخلي ډلو ټپلو کې، البته خارجي ابعاد نه څېړو، په داخلي ډلو ټپلو کې هغه اصلي عاملین څوک، هغه اصلي مشکل چا راولاړ؟ لنډو
ما مخکې تاسو ویل چې په دې 40 کال کې کمونستانو هم افراط وکاو. متاسفانه وینه کړای شوی چې د افغانستان عیني واقعیتونه، د افغانستان اسلامي روایت، د افغانستان ملي عنعنات په نظر کې ولري او د سره ول باندې حکمرانۍ کول دی فکر کاوه چې شوروي اتحاد زموږ شاته ولاړ وي، نور د دنیا هیڅ قوت موږ ته ماتې نه شي راکولای. مجاهدین هم په هغه وخت کې ما ورته اشاره وکوله چې افراط نه کار واخیستل، یوې ډلې دا فکر کاوه چې نور قدرت زموږ په لاس کې راغلی ده، نو هیڅوک نسی کولای موږ د قدرت نه لرې کړي. هغه د افغانستان ملت شاهد دی چې رئیس جمهور د صدر اعظم په خلاف باندې، صدر اعظم د رئیس جمهور په خلاف باندې، هغه فارمولې چې د بننسوان پا په خپل باندې د ملي متحد متحد چوکاټ کې وړاندې کېدلی او یو نورې فرمولې ول یو ته احترام و نه کړ د خپل شخصي ګروهي منافیو په چوکاټ کې دینینه د خپل فکر مطابق اقدامات وکول چې نتیجه په افغانستان کې جګړه سره همچنان طالبانو افراط وکړ دغه افراط ک نوې سوای په هر